پریدونکو السلام علیکم فریده هوټ سیفی ام او تاسو ته د ازادي رادیو په روانه مخمنه خبری مجلې کې در رول شو مطالبه دا ورېدو بلنه در کوم او ری چې په افغانستان کې میشت ایسف سوکونه وای حقانی شبکه هڅه کوي په کابل ولایت کې خپل نفوذ زیات کړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له ولسمشر کرزي څخه به د بهرني سیاست د اساسي کرخو په اړه وضاحت غواړي. په ترکیه کې د زلزلې له امله څه باندې 200 تنه مړه شوي دي. په دې اړه هم معلومات اوري. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلال زهیر اوروي.
ناتو وایي لږ تر لږه 200 وسلوالې له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې په عملیاتو کې چې تازه پای ته رسېدلي دي وژل دي. جمهوري غوښتونکو د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند وایي چې ایران او پاکستان باید زموږ په کورنیو چارو کې مداخله بنده کړي. جمهور رئیس احمد کرزی ویلي په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د خلکو په مړینه او خلکو ته په رسېدلو مالي تاوانونو سخت خوابدی دی. په داسې حال کې چې وروستي رپورټونه وایي په دغه هیواد کې د تلفاتو وروسته شمېر 218 نه لوړ سوی دی. د پاکستان د جماعت علماء اسلام افراطي ډلې په دغه هیواد کې د تشدد لارې د مبارزې غندنه کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې نن له جمهور رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ اساسي ټکي دوی ته واستوي. دا غوښتنه په وروستیو کې د پاکستان له جیو ټلویزیون سره د ولسمشر حامد کرزي د مرکې تر خپرېدو وروسته وسوه. په دې ارتباط به په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې شي. ناټو وایي لږ تر لږه 200 وسلوال له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې د دوی په عملیاتو کې چې تازه پای ته رسېدلي ووژل شول. د ایسافي ویان جنرال کارسن جاکبسن نن وویل چې په امرو او نیول سویو کې لږ تر لږه 40 تنه له القاعده او د حقاني له شبکې سره ارتباط لري. جنرال جاکبسن ویلي چې لږ تر لږه 150 تنه وسلوال چې له حقاني شبکې سره ارتباط نه درلود یا نیول سوي او یا ووژل سوي دي. ایساف وایي تر 400 کیلوګرام زیات چاودیدونکي وسلې او کمپیوټر هم په دغه عملیاتو کې لاسته ورغلي. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند وایي چې ایران او پاکستان باید د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بنده کړي. د دې ګوند مشر صبغت الله سنجر نن یو غونډې ته وویل ایران او پاکستان په ګډه د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او دغه مداخله باید پای ته ورسیږي.
نیروهای خارجی قبل از ترک افغانستان کشورهای منطقه و از جمله پاکستان
نړیوال ځواکونه باید افغانستان څخه لوټولو د مخه د سیمې هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان په دې پوی کړی چې د افغانستان په چارو کې خپل مداخله بند کړي. د ملي اردو سلهاو لریسو سرتیرو لدن د تخل ریسو سرتیرو په کاپیسا کې د ولایت د مرستیال عزیز الرحمن په ست مظاهره وکړه او ویلي چې د هغو ځمکو ته نه پرېږدي چې حکومت ورويشلې دي. خو د کاپیسا د والی مرستیال عزیز الرحمن د مظاهره کوونکو دایده رد کړې ده. په ولسی جرګه کې د فراد خلکو استازي وایي چې په دې ورستیو کې د فرام نتی وضعیت خراب شوی. پولیسي جرګه کې د فرا استازي محمد سرور عثماني ویلي چې په دې ولایت کې د غلو او شکمارانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي او خلکو ته جدي ستونزې پیدا کړې دي. ترکی چارواکي وایي په دې هیواد کې د زلزلې له امله د تلفاتو شمیر د لوړېدو په حال کې دی او د مړو وروستی رقم 218 شودل سوی دی. ترکی چارواکو مخکې وویل چې لږ تر لږه 1400 تنه زخمیان سوي. پرون د 0.2 درجې زلزلې ټکانونو د ترکیې د وان ښار کې زیات تاوانونه اړولي دي. ویل سوي چې د ژغورنې او عاجلو مرستو ډلې ټوله شپه تر ودانیو د لاندې سوي خلکو پر ایستلو بوختې وې. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردغان نن په وان کې خبري کنفرانس ته وویل د اړتیا په وخت کې به له نورو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د وای کارتیا و له نورو هیوادونو به مرسته وغواړو خو اوس مهال د اذربایجان، ایران او بلغاریا مرستندوی ډلې په کار بوختې دي.
ایران و بلغارستان
د ناتو تړون چین، متحده ایالاتو، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو د بلغاریا په علاوه نورو اروپایي هیوادونو له ترکیه سره په دغه مصیبت کې د مرستې ژغ کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزی ویلی په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د خلکو په مړینه او د ترکیه خلکو ته په رسیدلو مالی تاوانونو شدید متاثر دی او د ترکیه له خلکو سره همدردی لري. جمهور رئیس په یوه اعلامیه کې ویلي افغانان په دې غم کې ځان د ترکیه له خلکو سره شریک کړي. د پاکستان د جماعت علما اسلام افراطی ډلې په دې هواد کې د تشدد لري د مبارزې غندنه کړې. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دې ګوند به د پاکستان د اساسي قانون مطابق له ډیموکراتیکو لارو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره چې په دې هیواد کې د اسلامي شریعت انفاظ دی مبارزه وکړي. مولانا فضل الرحمن او ګوند یې د طالبانو د رژیم له کلکو پلویانو څخه وو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې په اړه یې ویلي چې دوی د افغانستان پر خلکو خپل نظر نشي تحمیلولی. د زیاته کړې چې د اسلام لپاره او له امریکا سره د مخالفت په برخه کې د هغوی ملاتړ کوي. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن په لیبیا کې د ازادۍ د اعلان هرکلی وکړ. وی ویل چې په افریقا کې د یو نوي تعهد دور پیل سوی. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي ولسمشر اوباما د لیبیا له موقتې ادارې څخه غوښتنه وکړه چې پر سیاسي انتقال غور وکړي. د معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته پرون لیبیا د موقت حکومت مشر رسما د ازادۍ اعلان وکړ چې ګڼ شمېر خلکو یې هرکلی وکړ. د ملګرو ملتو عمومي منشي بانکی مون هم په لیبیا کې د ازادۍ د غیلان هرکلی کړی. د اردن نوی حکومت د اوان خصاونه په مشرۍ تشکیل سو او نن یې د دې هیواد د پاچا دوهم عبدالله په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. تمه ده چې نوی حکومت د نویو سیاسي اصلاحاتو لړۍ پیل کړي. د اردن پارلمان تېره اونۍ د حکومت له مشرۍ څخه معروف البخیت د سیاسي اصلاحاتو د سستوالي په خاطر لرې کړ. په تونس کې د انتخاباتو کارکوونکي د رایو په شمیرلو بوخت دي او رپورټونه وایي د انتخاباتو رسمي نتایج شاید د سه شنبې تر ورځې پورې څرګند نه سي. په تونس کې پرون تاریخي انتخابات وسول او خلکو د شورا د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د تونس د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلینو ویلي دي چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو 4 میلیونه کسانو له جملې تر 90% زیاتو رای ورکړې دي. خو سیمه ییزې راډیوګانې وایي چې په زیاتو حوزو کې د اسلام پالو ګوند مخکې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل له سوریې څخه خپل سفیر د هغه امنیت ته د موثقو تهدیدونو په خاطر ایستلی. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال مارک تونر نن ویلي چې سوریې ته د امریکا د سفیر رابرټ فورد بیرته ستنېدل به په دې هیواد کې د امنیت په څرنګوالي پورې تړلی وي. ویکیلیکس نن وویل چې د مالي ستونزو په خاطر به د مهمو اسنادو خپرول بند کړي. د ویکیلیکس یوه اعلامیه وایي چې پر دوی د ویزا کارډ، پیپال، ماستر کارد او ویسترن یونین په تیر مالی کمپنیو لخوا د بندیزونو په خاطر له دې پرته چې د اسنادو خپرول بند کړي بل هیڅ چاره نه لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویلي ایران باید د دې غلط فهمۍ ښکار نه سي چې له عراق څخه د امریکایي عسکرو وتل په دې هیواد کې د نوې پیدا سوې ډیموکراسۍ لپاره د امریکا د تعهد د کمیدو معنی لري. سره له دې چې متحده ایالات په عراق کې جنگي ځواکونه لري خو کلینتن وویل په سیمه کې د امریکا د اډو موجودیت په خاطر به د امریکا حضور پیاوړی پاتې سي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. په افغانستان کې میشتای صف ځواکونه وایي حقانی شبکه هڅه کوي په کابل ولایت کې خپل نفوذ زیات کړي. روانه خبری مجله په همدې مطلب پیلو او د افغانستان ولسی جرګه وایي چې ولسمشر څخه به د بهرني سیاست د اساسي کرښو په اړه وضاحت غواړي او په ترکیه کې د زلزلې له امله څه باندې 2500 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې میشتای صف ځواکونه وایي حقانی شبکه هڅه کوي په کابل ولایت کې خپل نفوذ زیات کړي. د ایصف ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته ویل دوی تیر اونۍ په کابل کې د توري او چړې په نوم په دوو جلا عملیاتو کې د حقانی شبکې یو شمېر غړي وژلي او یا هم نیولې دي. ایصف وایي چې دوی به په روان ژمي کې د وسلوالو او په ځانګړي توګه د حقانی شبکې پر ضد عملیات ګړندي کاندي. د پداسیال کې د چې په دې ورستیو کې افغان ولسمشر په ډیر وضاحت سره ویلي چې د حقانی شبکه د افغانستان له پولې بهر ده او هلته د پاکستانی ادارو لخوا مالی او پوځي ملاتړ کیږي. نورحال د زکی غیاسی پریپورت کې
په داسې حال کې چې د امریکا لوړ پوړي چارواکي له حقاني شبکې سره د امریکا د سولې خبرې تاییدوي، خو په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې دوی به د دې شبکې پر وړاندې جدي او پراخ عملیات وکړي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال کریستن جګوبسن چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته خبرې کول وویل، د حقاني شبکه نه یوازې تروریستي ډله ده، بلکې د نشه یي توکو په قاچاق کې هم لاس لري. نوموړی وایي دغه شبکه هڅه کوي چې په کابل ولایت کې
Combined ISAF and Afghan forces have conducted both operations which
ایساف او افغان ځواکونو په ګډه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په کابل او د دې ولایت په جنوب او ختیځو ولایتونو کې نوي عملیات کړي. دغه عملیات چې مشري افغان ځواکونو کوله، د حقانی شبکې نږدې شل غړي پکې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. حقانی شبکه هڅه کوي هدف یې دا دی چې په ختیځو ولایتونو کنټرول ولري او له جنوب څخه کابل ته راشي، خو موږ به د دې کار ترسره کولو ته پرې نه ږدو.
د ایساف دا ویان په وینا د حقانی شبکې لپاره د افغانستان د پکتیکا ولایت او د پاکستان سرحدي سیمې خوندي پټنځایونه دي. نوموړی وایي که چیرې حقانی شبکه لس زره وسلوال ولري، نو له څلورو برخو څخه یې یوه برخه په افغانستان کې او پاتې نور یې له افغانستان سره نږدې د پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې وروستیو کې په خپلو نویو سرګندونو کې په زغرده ویلي چې نه یوازې د حقانی شبکه بلکې د کوټې شورا غړي د افغانستان له پولې بهر فعال دي چې د پاکستان د ځینو حکومتي ادارو لخوا یې ملاتړ کیږي. ایساف ځواکونه داسې مهال د حقانی شبکې پر ضد د پراخو عملیاتو او زیات پوځي فشار خبره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې دا ومنله. امریکا د حقانی له شبکې سره د پاکستان د استخباراتي کړۍ په مرسته د سولې خبرې کړي، خو د دې شبکې پر وړاندې امریکا د سولې او ایساف د جګړې دریزونه غوره کړي. دا چې کوم یو یې ګټور دی په دې اړه د سیاسي چارو شنونکي وایي چې حقانی شبکه لومړی باید وځپل شي او وروسته د سولې خبرې ورسره پیل شي. یونس فکور وایي
نظامی فشار او سیاسی عملیات موږ داسې نسو کولای چې دوی په یو ښه قوي موضوع ګیري کې پرېږدو او بیا مذاکره ورسره وکړو چې په هغه حال کې دوی خپل غوښتنې نورې هم لوړوي، قانون اساسي به نه مني، دا لاسته راوړنې به نه مني. باید نظامي فشار د دوی د حقانی پر مراکزو او طالبانو وارد شي چې دوی خپل د جګړې په بې مفهومتوب او دا چې دوی کامیابه کېدای نسي پوسي بله هغې یو دروازه یو مجرا ورته
امریکا د حقانی شبکه په روان کال کې په کابل کې د امریکا په سفارت په وسلوال برید او په میدان وردګ ولایت کې په پوځي هډه کې د چاودنې مسؤوله بولي چې له امله یې امریکایي پوځیان ټپیان شول. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي کمیټې مشر کارل یون په دې وروستیو کې پاکستان ته خبرداری ورکړی که چیرې پاکستان د شبکه ونه ځپي، نو د امریکا متحده ایالات دا حق لري چې د حقانی شبکه په پاکستان کې وځپي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې جمهوری ریاست ته به یو لیک واستوي چې د هیواد بهرنی سیاست اساسي کرښې دوی ته واستوي او روښانه کړي. ولسی جرګې دا پریکړه وروسته تر هغه وکړه چې په غونډه کې وکیلانو یو ځل بیا د ولسمشر کرزی په وروستیو څرګندونو کې چې پکې د کوم جنگ په صورت کې د پاکستان د خلکو د ملاتړ ډاډ ورکړی شوی پراخ انتقادونه وکړل. ولسی جرګې دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې افغان حکومت ویلي چې د ولسمشر کرزی څرګندونې په ناسم ډول تعبیر شوي او له بل لوري بیا ځینو نورو وکیلانو د هغې ملاتړ کړی دی. حمید مومند له کابله په دې موضوع ریپورټ لري.
ولسی جرګې دا پریکړه په داسې حال کې کړه چې افغان حکومت په رسنیو کې د ولسمشر کرزی د روسیو څرګندونو تعبیر ناسم بللی دی. د افغان حکومت په وینا په دې مرکه کې افغان ولس مشر د کوم ممکنه جنگ په محل هغه هم د اړتیا په صورت کې د پاکستان د خلکو د ملاتړ خبره کړې نه د پاکستان د حکومت خو ولسی جرګې د دوشنبه پر ورځ په خپل عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو لپاره خو انتقاد نورسه لازمي وبلل شي د افغانستان د بهرني سیاست اساسي کرخې باید جرګې ته واستول شي د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شو بحثونو په رڼا کې په دې اړه د خپل پریکړې د اعلانولو په محل وویل
امروز مکتوب روان میکویم در مورد خطوط
دی وای مونږ نن د دولت د بهرني سیاست د اساسي لیکو په اړه لیکستو دا ډیره ضروری ده مونږ مخکې هم دا کار کړو او یو ځل به تکرارو دا ډول زید او نقص سرګندونه د هیواد په سلانه ده او دا د شورا په واک کې هم شامل ده سو مونږ د قانون تصویب کړو ولسمشر کرزی دا سرګندونه د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړی چې پکې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په موجوده سیاست هم انتقادونه شوي له بل لورې د ولسی جرګې ځینو غړو بیا د ولسمشر کرزی د مرکه ننګه کړې او ویلې ده چې ښاغلی کرزی په دې مرکه کې د پاکستان د سیاستونو په وړاندې شفاف دریځ غوره کړی ده شکریا بارکزی وای چې ښاغلی کرزی په دې مرکه کې د پاکستان دوه مخې سیاستونو ته په ډېر څرګند ډول اشاره کړې
ولسمشر کرزی خو ته پاکستان خلکو ته خپل پیغام ورسوي او وایي که چیرې تاسو باندې سخت راشي د افغانستان ولس ستاسو سره دی او د دې تر څنګ ډېر په ښکاره مثالونو خبرو ویلې د دې دولت پالیسي د افغانستان په مخ کې یوه دوه مخیزه پالیسي وه چې د هغې پالیسي په واسطې سره نن هغه ستونزې پاکستان کې رامنځته شوي دي چې پاکستان دغه ستونزې د افغانستان لپاره جوړ کړي وو
د بهرنیو چارو وزارت هم دا مني چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي لیکو تصویب د ولسی جرګې دنده ده خو دغه وزارت وین جنان موسازی آزادې راډیو ته وویل چې دغه اساسي لیکو د تدوین کار لا نه بشپړ شوی د وویل چې د بهرنیو چارو وزارت هم له ولسی جرګې سره ژمنه کړې چې د دې جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیسیون سره په مشوره کې د تدوین د بهیر له بشپړولو وروسته به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول شي افغان حکومت د خپل بهرني سیاست اساسي لیک ډېر پخو اعلان کړي چې پکې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د یو بل ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ ته په درناوي سره د اړیکو د پاللو سپارښتنه شوې خو دا چې ولسی جرګې ته د بهرني سیاست د اساسي لیکو په استولو کې د ځنډ علت څه ده په دې اړه سند ویل شوی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
افغان امنیتی چارواکي وايي په فراه ولایت کې د پولیسو د روزنې هڅې ګړندۍ کړې دي په دې لړ کې نن کابو سلطنه پولیس د دغه ولایت د تعلیمي مرکز څخه وروسته تر لازم زده کړو فارغ شول
د فراه ولایت امنیتی چارواکي پولیسي جرګې کې د ولایت د استادو ادعا نه مني او وایي چې په دغه ولایت کې څه امنیتي ستونزه نشته د فراه ولایت امنیت قوماندان پاسوال سید محمد ازادي رضی الله وویل دوی په پوره ډاډ سره ویلی شي چې په ټوله فراه کې امنیت تامین دی او دوی هڅه کوي چې نور هم د فراه ولایت امنیتي وضعیت سم کړي د امنیت قوماندان په وینا په دې وروستیو کې د وضعیت اندازه وسلې او مهمات نیولې او همداشان وسوال مخالفان هم ځپلي دي خو پولیسي جرګې کې د فراه ولایت استازي دغه ځون څخه هیڅ خبر نه دي سرور عثمانی د ولسی جرګې غړی دی او موږ ورته احترام لرو ولې دی فراته نه دی راغلی چې په وضعیت خبر وي سمه ده غلا به شوې وي اما کیسبورې نامنې نه شو بللی دا خبره هېڅ استناد نه لري او زه یې ردوم که د ولسی جرګې غړی د نامې په اړه معلومات لري زموږ سره دې شریک کړي تر څو موږ ورته امنیتي تدابیر ونیسو ما ته د جوین د ولسوالۍ څخه تر اوسه د نامنې هېڅ راپور نه دی راغلی محمد سرور عثمانی د فراه ولایت استاد دوشمې په ورځ پولیسي جرګې کې وویل چې دغه ولایت ډېر نام نه شوی دی که څه هم د فراه ولایت په ځینو ولسوالیو کې نام نشته او هلته څوک په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولی ولې دغه ولایت په نږدې پرتو سیمو کې لا تر اوسه امنیت سم دی
د افغانستان د مخابراتو وزارت په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره په یو نوي اقدام کې د سیم باکس څلور دستګاګانې او په سلګونو سیم کارتونه چې په غیر قانوني توګه په واټونو کې پلورل کېدل نیولې دي د دغه وزارت د مخابراتي خدمتونو د تنظیم مرستیال نن په یوې خبري غونډې کې نیول شوې دستګاګانې او سیم کارتونه خبریالانو ته وښودل د دې په وینا په هیواد کې د دا ډول غیر قانوني مخابراتي اړیکو د ګاو موجودیت نه یوازې دا چې له دغه خدمتونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابروي بلکې امنیتي ستونزې هم پیدا کولی شي د دې مسلې په اړه نور تفصیل له کابل د حمید محمد په ریپورت کې
د مخابراتو وزارت ویر سرګندوي چې ممکن له دغو سیم بکسونو څخه چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوو د هیواد د ملي امنیت په خلاف هم د استفادې زمینه برابره شوې وي. د دغه وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم بورډ مرسیال خیر محمد فیضی وایي چې له دغو سیم بکسونو سره دوه بنگلاديشي وګړي هم نیولې چې اوس مهال تر توقیف لاندې دي. خاغلی فیضی چې د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې د نیول شوو دستګاهو د فعالیت په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
کسایی که بالای دستگاه کار میکرد دو نفر طبیعی بنگلادشی
دیوای کوم کسانو چې په دغه دستګاګانو کار کاوه دوه بنگلاديشي وګړي دي چې د پولیسو لخوا نیول شوی دي. د دغه وسایلو نه په استفادې د امکان موجود دي چې د دغه دستګاو کارکونکو د هیواد د ملي امنیت پر ضد د استفادې لپاره زمينه برابره کړې وي او د دې امکان هم موجود دي چې د دغه دستګاو نه په ګټه د هیواد د ملي ګټو او مصالحو په خلاف کار اخیستل شوی وي. د مخابراتو وزارت په وینا د لومړي ځل نه ده چې دوی د سیم بکس د دستګاو د فعالیت جرم بهرنی وګړي نیسي، بلکې تر دې مخکې ځینې ایرانی وګړي هم له داسې دوزګاو څخه د استفادې په جرم نیول شوي وو. خو دغه وزارت چارواکي دا شکایت هم لري چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم د نیول شوو کسانو دوسیې نه دي نهایي شوي. د مخابراتي خدماتو بورډ مرسیال دا هم وویل چې د دا ډول دوزګاو فعالیت نه یوازې امنیتي ستونزې زېږولی شي، بلکې هر ورځ مخابراتي شبکو او دولت ته د زرګونو ډالرو زیان هم اړولی شي. په افغانستان کې د مخابراتي اړیکو د غیر قانوني دزګاو ترڅنګ په واټونو بغیر قانوني ډول د سیم کارتونو خرڅلاو هم یو اساسي اندېښنه ده. خاغلی فیضی وویل چې د دوی کارکونکو وسوس له 2000 زیات داسې سیم کارتونه نیولې چې په واټونو په غیر قانوني توګه پلورل کېدل. د دغه سیم کارتونو امنیتي ګواښونو ته په اشاره وایي
کار ثبت و رجستریشن درست نشه امکانات از این میره که به خاطر
دیوای کچری یو سیم کارت ثبت او رجستر نشه نو د امکان شته چې ځین اختطاف چی دله په منظم جرمونو کې خل خلق او یا هم د نشي توکو کاروباریان تر د امنیت ضد اهداف لپاره کار واخلي. دا ډله کول شي چې په ډیره اسانۍ سره د سیم کارت تر لاسه کړي ځکه ثبت او رجستر کیږي نه او بیا هم خورا ارزانه ده. دوی کول شي دغه سیم کارتونو څخه د سلریشتو ساتونو او یا هم اتصال وختو ساتونو لپاره کار واخلي او بیا وګرځوي په افغانستان کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه په تیرو لسو کلونو کې بېساري وده او پرمختګ درلودلی ده، خو له دې سره جوخت له دغو خدماتو د ناوړه ګټه اخیستنې لپاره هم زیاتې هلې ځلې شوې. د کتونکو په وینا په هیواد کې د مخابراتي خدماتو غیر قانوني او ناوړه ګټه اخیستنې یو اساسي علت د دغو شبکو نصارنه ده. دوی دا هم وایي چې د سارنې لپاره د یو مناسب سیستم نه موجودیت د دې سبب شوی چې د مخابراتي خدماتو کیفیت هم ټیټ شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې د یک شنبې د ورځې سخت زلزلې ځپلې د ژغورنې چارې روانې دي. په دې زلزلې کې په لسګونو ودانۍ نړېدلې دي او تازه راپورونه وایي چې شاوخوا 270 کسان پکې مړه شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې مسلې ریپورت لري، سالم محمد صالح جزئیات راوړي.
د ژغورنې عملیات د دوشنبه په ورځ هم د ترکیې د جنوب ختیځ په لسګونو ویجاړه سویو ودانیو کې د راګیرو انسانانو د پیدا کولو لپاره په پلټونو بوخته وه. دریا شتر په کچه د 2.2 درجه یی اندازه زلزله د یک شمې پورس په دې سیمه کې تر 200 زیات کسان مړه او په زرګونو نور به کور کړل. د ترکیه په وان شرګوټی کې چې اکثریت اوسیدونکو په خټه کوردان دي، تیرش په خلکو د زلزله د زورورو ټکانونو لبیری سړش په د باندې تیر کړه. اټکل سوی چې پر روان ورځ کې به په دغه سیمه کې وور هم ووریږي. لیک شنبه راهیسې پلټون کې او ژغورن کې ډلې په وان شرګوټی او ارجی سیمه کې د نړیدلو ودانیو لوی جړیو څخه د انسانانو په ایستلو بوختي. دوی تیر شپه د لاسي څراغونو په رڼا کې په کار بوختو او برېښنا د جنراتورونو په مرسته برابره سوې وه، ځکه د عمومي برېښنا جریان قطع سوی دی. د ژغورنې دغه هڅې ځکه لا په بشپړه توګه بریالۍ نه دي چې لا هم تر حد زیات خلک په بد وضعیت کې تر ویجاړو ودانیو لاندې بند پاتې دي.
زه او زما ورور په ارجی سیمه کې تر دغو ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وو. زه ژوندی وژغورل شوم، خو زما ورور لا هم تر ودانۍ لاندې بند پاتې دی.
د ترکیه د کورونی چارو وزیر ادریس نعیم سهین د دوشنبه پر سهار ویل چې له ملزان راهیسی د 212 کسانو مړینې تایید شوې. په دې کې سلطنه پوان شارګوټی او یو سلولس نور په ارجیس سیمه کې مړ شوی دی. سهین ویل په ارجی سیمه کې چې ویجاړي به حد زیاته ده، شاوخوا اتیا دنګ ودانې نړیدلې. دوه ویل چې د نږدې څلوېښت ودانې په ویجاړیو کې به لا هم ځینې ژوندي کسان بند پاتې وي. ژغورل سوي کسان وایي په نړیدلو ودانیو کې ګڼ ژوندي کسان بند پاتې دي.
واقعا وضعیت ډیر بد دی. زمونږ ګڼ دوستان او خپلوان لا هم تر نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لرو.
د ترکیې حکومت له اته دېرشو ښارونو په زرګونو ګرځنده یا سایر پلټونکي او ژغورونکي ګمارلي. شاوخوا شپږ سوه پنځوس ژغورونکي نن وختي په ارجس او درې سوه نور په وان ښارګوټي کې په کار بوخت وو. د ترکیې پوځ وایي دوی هم د خپلو سرتیرو شپږ کنډکونه د ژغورنې او پلټنې په چارو کې د مرستې لپاره دغو زلزله ځپلو سیمو ته لېږلي دي. د دغه هېواد صدر اعظم رجب طیب اردوغان د یکشنبه په شپه وان ښارګوټي ته ولاړ او خبرداری ورکړ چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. په ترکیه کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ که څه هم ترکیه له اسرائیل سره ښې اړیکې نه لري، بیا هم د یونان او اسرائیل له لورې د مرستې پیشنهادونه سوي. خو د ترکیې صدر اعظم خبریالانو ته وویل چې د مرستو لومړني پیشنهادونه یې رد کړي دي.
که چیرې اړتیا وه، ترکیه به له نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړي. دا مهال د آذربایجان، ایران او بلغاریا ډلې په سیمه کې کار کوي.
د ترکیې جنوب ختیځه برخه د دغه هیواد له خوارو سیمو څخه ګڼل کیږي چې څو لسیزې پکې د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي یاغیانو ترمنځ جګړې سوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید له عراق څخه د امریکایي سرتیرو وتل په غلطه توګه محاسبه نه کړي. نوموړي په خپلې تازه څرګندونو کې ویلي چې ایران باید په سیمه کې د امریکایي ځواکونو حضور ته پام وکړي. اسوشیټډ پریس اژانس په دې مسلې باندې ریپورت لري چې مهمه برخې رضوان مراد راوړي.
هیلری کلینټن ویلي ایران باید له عراق څخه د متحده ایالاتو د ځواکونو له وتلو څخه دا غلط مفهوم وانخلي چې ګواکې دا به په عراق کې د تازه ډیموکراسۍ په اړه د واشنگټن ژمنه اغیزمنه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو مرکو کې ویلي امریکایي ځواکونه به د عراقي سرتیرو د روزنې د ماموریت لپاره په عراق کې پاتې وي. اسوشیټډ پریس د میرمن کلینټن په حواله وایي دا به د ایران غلطه محاسبه وي چې که په ټوله سیمه او د دغې سیمې په ګڼ شمېر هیوادونو کې د امریکا پوځي حضور ته پام ونه کړي. نوموړي لسی انن تلویزیون سره په خبرو کې ویل امریکایي ځواکونه به په سیمه کې په خپلو اډو او د ترکیې په شان متحدانو سره د روزنې په ماموریتونو کې حضور ولري. له عراق څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه میرمن کلینټن وویل موږ پوهیږو چې تاوتریخوالی به په اتوماتیک ډول پای ته ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هیڅ کوم هیواد باید په عراق کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په خاطر د متحده ایالاتو ژمنې غلطې محاسبه نه کړي. د نوموړي په وینا امریکا په لوی قیمت سره د عراق خلکو ته دا فرصت برابر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر ویلي چې له عراق سره د هیواد اړیکې ورځ تر بلې د ټینګېدو په حال کې دي. د متحده ایالاتو د ولسمشر له پریکړې سره سم ټول امریکایي ځواکونه باید د روان میلادي کال د ډسمبر میاشت تر پایه له عراق څخه ووځي. د اسوشیټډ پریس په وینا له څو میاشتو راهیسې امریکایي مقامات او عراقي چارواکي په عراق کې د امریکایي ځواکونو د روزنیز ماموریت لپاره په دې هیواد کې د څو زرو سرتیرو د پاتې کولو پر موضوع خبرې کوي. په همدې حال کې جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکینچې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړی هم دی، د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په عراق کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جان مکین ویلي له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو پریکړه یوه جدي خطا ده او دا به په سیمه ییزه سطحه د ایران بری وګڼل شي. دغه راز د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې بل غړي لینسی ګراهم په عراق کې د یو شمېر امریکایي ځواکونو د ساتلو په اړه د ولسمشر اوباما د ادارې او عراقي مقاماتو ترمنځ تر اوسه پورې د موافقې په نه کېدو انتقاد کړی دی. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې موږ په عراق کې د ایران د مداخلې او ورانکارو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ځواکونو ته اړتیا لرو، له هیڅ سره 2012 کال ته نه وځو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد برات اندړ د پکتیا ولایت څخه لیکي منګ د افغان پولیسو د بی ځای درونې او بی ځای تلاشیونه ډیر پتنګ یو. هر ورځ مو په یو او بل بهانه وهې او ټکې چې ډیر بدی خاطرې لرو. د خدای په خاطر د خبر مسولو مقامات ته ورسوي. نظر شینوار د ننګرهار څخه په خپل پیغام کې لیکي په روانه اونۍ کې د شینوارو پر نازیانو او غنیخیلو ولسوالیو باندې د پاکستان څخه 15 توغندي وشتل شوي، خو له نیکه مرغه کومالی او ځاني تلفات نه لري. افغان حکومت یې ولې مخنیوي نه کوي؟
او حبیب الله نظیم له بدخشان څخه لیکي د افغانستان او پاکستان د روابطو په هکله یو کوچنی نظر لرم. هغه دا چې د افغانستان حاکمان نور باید په دې پوه شي چې پاکستان زموږ د پلار دښمن دی او د پلار دښمن هیڅکله د زوی دوست نشي کېدلی او د دې دواړو دښمنانو مسایل او نفاق هغه مهال حل کیږي چې امریکایان او انګریزان خپل ځای ته لاړ شي، نور د دواړو حکومتونو په منځ کې مداخله ونه کړي او د ډیورنډ مسله په پوره توګه حل شي. دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالبي لوستل شي azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ.
راپور زمور قضاوت ستاسو
پګنیمه بجیدی د ازادي رادیو د ورستۍ مخمنې خبری مجلې وخت را رسیدلې. جاوید نعیمی وړاندې کوي، ډیر خراغلی.
تشکر از شما، سلامت باشین و سلام عرض میکنم و شام همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد، اینک من و همکارانم در کابل و پراگ تا ساعت 7 با شما خواهیم بود. در صدر گزارش های خبری ما میشنوین که نیروهای بین المللی در افغانستان گفتند شبکه حقانی در تلاش ایجاد مراکز خود در کابل است. از درخواست ولسی جرگه افغانستان به منظور مشخص شدن سیاست خارجی کشور نیز خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سه خبری این ساعت را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند. مقامات نیروهای آیسف میگویند که شبکه حقانی در صدد ایجاد مراکز خود در کابل میباشد. سربازان و افسران تنقید شده اردوی ملی امروز بر ضد عزیز الرحمن معاون والی کاپیسا مظاهره کردند. مقامات امنیتی پکتیا میگویند شب گذشته در اثر عملیات هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی گردسره این ولایت 3 تن کشته شده اند و یک تن دیگر زخم برداشته است. مقامات میگویند شمار تلفات زلزله دیروز در شرق ترکیه رو به افزایش است. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد که خروج قوای آمریکایی از عراق را به معنای کاهش تعهدات واشنگتن در برابر مردم سالاری نو بنیاد این کشور تلقی نکند. مشروع اخبار. مقامات نیروهای آیسف میگویند که شبکه حقانی تلاش میکند تا مراکز خود را در کابل ایجاد نماید. جنرال کارستن جکوبسن، سخنگوی نیروهای آیسف، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در حال حاضر بخش اعظم افراد وابسته به شبکه حقانی در پاکستان به سر میبرند، اما به گفته وی این شبکه در تلاش تأسیس مخفیگاه‌های خود در کابل است. مقام‌های افغان نیز میگویند شبکه حقانی در پاکستان است و برای اجرای فعالیت‌های ضد نیروهای افغان و خارجی در افغانستان از سوی پاکستان حمایت مالی می شود. سربازان و افسران تنقید شده اردوی ملی امروز بر ضد عزیز الرحمن معاون والی کاپیسا مظاهره نمودند. تظاهر کنندگان گفتند زمین های آنان در تپه نجراب از سوی معاون والی کاپیسا غصب شده است. به گفته معترضان حکومت این زمین ها را در اختیار آنان قرار داده بود، اما عزیز الرحمن معاون والی کاپیسا این ادعای مظاهره کنندگان را رد نموده، میگوید که از این موضوع کاملا بی‌خبر است. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند شب گذشته در اثر عملیات هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی گرده سیره این ولایت 3 تن کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشته است. عبدالغفار صافی، قماندان امنیه پکتیا، به رادیو آزادی گفت تا کنون روشن نیست که کشته و زخمی شدگان مخالفین مسلح هستند یا افراد ملکی. در همین حال گزارش شده که نیروهای افغان و خارجی بعد از عملیاتشان در مربوطات مرکز پکتیا 6 تن را با خود بردند. در مورد این عملیات مقامات ولایت پکتیا چیزی نگفتند، اما یک تن از باشندگان این منطقه به اسم قیمت خان با رادیو آزادی گفت نیروهای آیسف در این عملیات 6 تن اعضای یک خانواده را با خود بردند که تمامشان افراد ملکی هستند. در اثر دو انفجار جداگانه در مناطق مختلف کشور دو پلیس و سه فرد ملکی زخمی شدند. احمد ضیا عبدالزئی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت انفجار اولی صبح امروز در منطقه انگورباغ شهر جلال آباد به وقوع پیوست که در نتیجه آن دو پلیس زخمی شدند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار منتشر شده آمده است که انفجار دومی صبح امروز در منطقه لوی ویالی ولایت قندهار رخ داده است که در نتیجه آن سه فرد ملکی زخم برداشتند. تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. و شماره از نمایندگان ولایت فرا در ولسی جرگه وضعیت امنیتی این ولایت را نگران کننده می خوانند. محمد سرور عثمانی نماینده مردم فرا در ولسی جرگه می گوید سرقت های مسلحانه در این ولایت افزایش یافته که باعث نگرانی مردم گردیده است.
وضع امنیتی فرا نهایت خراب است. مدتی است امنیت رو به خرابی میره. در قده یزدی سارقین حمله کرده، 5 نفر کشتار داده. اولسواری جوین که امن‌ترین اولسواری های فرا بوده، در اونجا دیو سارقین دیده شده و مردم فرار کرده.
آقای عثمانی همچنین گفت یک گروه دزدان مسلح به تازگی در ولسوالی بالا بلوک این ولایت بالای یک موتر مسافربری حمله نموده، پول و طلای مسافرین را با خود بردند. مقامات میگویند شمار تلفات زلزله دیروز در شرق ترکیه رو به افزایش است. وزیر داخلی ترکیه امروز گفت 264 نفر در اثر این زلزله کشته شدند. مقامات قبلا گفته بودند که 1300 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر داخلی ترکیه در حال این اظهارات را بیان می‌دارد که عملیات برای بیرون آوردن اجساد کشته شدگان و زخمیان از زیر خرابه‌ها جریان دارد. چندین پس لرزه هم در منطقه احساس شده است. رسانه‌های ترکیه گفتند خدمات تلفن و برق در منطقه قطع شده است. پیمان ناتو، چین، ژاپن، آمریکا، آذربایجان و کشورهای اروپایی به انقره پیشنهاد کمک کردند. رجب طیب اردوان صدر اعظم ترکیه در کنفرانس خبری امروز در شهر وان چنین گفت: اگر ضرورت باشد ترکیه از کشورهای دیگر خواهان کمک خواهد شد. گروه‌های کمکی آذربایجان، ایران و بلغاریا در حال حاضر مصروف تلاش‌های نجات در منطقه هستند. سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان که این کشور خصومت دیرینه با ترکیه دارد، به همتای ترکی خود عبدالله گل تلفن نموده مراتب همدردی خود را تقدیم کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم با بازماندگان قربانیان این رویداد ابراز همدردی نموده است. وزیر خارجه آمریکا به ایران هشدار داد که خروج قوای آمریکایی از عراق را به معنای کاهش تعهدات واشنگتن در برابر مردم سالاری نوبنیاد در این کشور تلقی نکند. هیلاری کلینتون گفت آمریکا مانند عملیات خود در کولومبیا و جاهای دیگر به آموزش قوای عراق ادامه خواهد داد. در حالی که قرار است همه عساکر محارب آمریکایی تا پایان سال جاری عراق را ترک گویند، وزیر خارجه آمریکا گفت این کشور به خاطر پایگاه خود در منطقه به حضور نیرومند خود ادامه خواهد داد. رئیس حکومت انتقالی لیبیا امروز اعلان کرد که او اجرای تحقیقات درباره چگونگی مرگ معمر القذافی رهبر پیشین این کشور را دستور داده است. گزارش‌ها گفتند بعد از اینکه معمر القذافی روز پنجشنبه در زادگاه خود شهر سرد بازداشت شد، در اثر یک مرمی که در سرش اصابت کرد جان داد. مصطفی عبدالجلیل به یک نشست خبری در شهر بنغازی گفت یک کمیسیون شورای ملی انتقالی در این مورد تحقیقات خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید سفیر این کشور در سوریه را چون تهدیدهای موثق به سلامتی وی متوجه بود فرا خوانده است. مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت برگشت سفیر رابرت فورد به سوریه به شرایط امنیتی وابستگی دارد. او افزود که آمریکا آرزومند است تا رژیم سوریه از تلاش‌های تحریک کردن مردم علیه سفیر آمریکا دست بکشد. کمیسیون انتخابات تونس مصروف شمارش آرای انتخابات مهم دیروز در این کشور است. این انتخابات برای تعیین اعضای یک مجلس قانونگذار دایر شد. نتایج اولی نشان می‌دهد که حزب اسلامگرای میانه رو النهضه در چندین حوزه انتخاباتی پیش قدم می باشد. حکومت جدید اردن به رهبری عون خساونه مراسم تحلیف را در برابر پادشاه این کشور ادا کرد. انتظار می رود حکومت جدید یک سلسله اصلاحات سیاسی را برا اندازد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:38 به وقت کابل شده در ادامه این مجله خبری. نیروهای آیسف میگن شبکه حقانی تلاش دارد تا مراکز خود را در کابل ایجاد کند. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواست تا دایره سیاسی خارجی اش را مشخص سازد. رئیس ولسی جرگه:
امروز مکتوب روان میکنیم در مورد خطوط اساسی سیاست خارجی دولت. این اظهارات ضد نقیض، به صلاح وطن، به صلاح ملک نیست.
حزب جمهوری خواه افغانستان از جامعه بین المللی میخواهد تا ایران و پاکستان را بعدم مداخله در افغانستان متقاعد سازد.
امو قدر که پاکستان در امورات داخلی ما مداخله میکنه، همو قدر بیشرمانه ایران هم خیلی زیرکانه تلاش میکنه که مداخله بکنه.
وزارت صحت عامه افغانستان از افشای نام شرکت های خودداری کرده که ادویه بی کیفیت را وارد میکنند. در مورد اظهارات تازه وزیر خارجه امریکا در مورد ایران و اجلاس اقتصادی اروپا هم گزارش هایی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. نیروهای آیسف میگویند که شبکه حقانی تلاش میکند تا مراکز خود را در کابل ایجاد کند. جنرال کارسن جکوبسن، سخنگوی نیروهای آیسف، امروز در کابل به خبرنگاران گفت در حال حاضر بخش اعظم افراد وابسته به شبکه حقانی در پاکستان بسر میبرند، اما به گفته او این شبکه در تلاش تاسیس مخفیگاه‌های خود در کابل است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور افغانستان به تازگی تاکید کرده که شبکه حقانی در پاکستان حضور دارد و برای راه اندازی عملیات در افغانستان از سوی پاکستان حمایت مالی میشود. جزئیات بیشتر در این مورد با ستار فروغ از کابل.
با آنکه مقامهای برجسته ایالات متحده آمریکا گفتگوهای صلح میان واشنگتن و شبکه حقانی را تایید کردند، اما آیسف روی مبارزه جدی با این شبکه تاکید میکند. جنرال کارسن جکوبسن، سخنگوی آیسف، میگوید که شبکه حقانی مسئول فعالیت‌های زیاد تخریبی در افغانستان است و در این روزها میکوشد تا مراکزش را در کابل ایجاد نماید. اما او علاوه کرد که نیروهای بین‌المللی سعی میکنند تا شبکه حقانی به این هدفش دست نیابد و به گفته سخنگوی آیسف در این زمینه همکاری پاکستان نیز ضرور است.
نیروهای آیساف و افغان عملیات مشترک را به هدف سرکوبی مخالفین مسلح در کابل، جنوب کابل و ولایات شرق افغانستان به تازگی را اندازی کردند. در این عملیات که رهبری آن را نیروهای افغان به عهده داشتند، حداقل 20 تن از افراد شبکه حقانی کشته و بازداشت شدند. هدف شبکه حقانی داشتن کنترل بیشتر در شرق افغانستان و دسترسی به کابل از استقامت جنوب است، اما اجازه این کار را برای افراد این شبکه نمی‌دهیم.
آقای جکوب که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل حرف می‌زد، گفت که 1/4 حصه افراد شبکه حقانی در پاکستان به سر می‌برند. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در تازه‌ترین اظهارات خود روی موجودیت این شبکه در پاکستان تاکید کرده و گفته است که نه تنها شبکه حقانی بلکه شورای کویته نیز از حمایت ادارات حکومتی پاکستان برخوردارند. در حالی که آیسف خواهان ادامه مبارزه با شبکه حقانی شده، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، چند روز پیش در سفر به اسلام آباد از مذاکره مخفیانه واشنگتن با این شبکه پرده برداشت. او گفت که این گفتگوها به همکاری حکومت پاکستان قبل از آن که سفارت آمریکا در کابل هدف حملات شبکه حقانی قرار بگیرد انجام شده بود. کدام یکی از این راه‌ها، گفتگو و یا مبارزه با شبکه حقانی، مؤثر خواهد بود؟ محمد یونس فکور، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، پاسخ می‌دهد.
ما فکر میکنم هر دو راهش مؤثر است، به خاطر از اینکه ما کسی را که میجنگیم علیش باید یک راه مذاکره با ایشان باز باشه. همین هم است که همین استراتژی دوگانه که عملیات نظامی جمع عملی سیاسی، ما فکر میکنم که این راهش مؤثرتر و خوبتر است. مثل که گفته میشه اگر شما سلا را به زمین نگذاشتین و به پروسی سیاسی نپیوستین، ما با شما می جنگیم و این رای منطقی تر و معصر تر است.
ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را متهم می‌کند که در حملات بر سفارت این کشور در کابل و بمب‌گذاری در یک موتر باربری در ولایت میدان وردک که باعث جراحت 77 سرباز آمریکایی گردید دست داشته است. کارل لیون، رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا، اخیراً هشدار داد که اگر پاکستان شبکه حقانی را هدف قرار ندهد، ایالات متحده این حق را دارد تا بر ضد این شبکه اقدام کند. آگاهان مسائل سیاسی در افغانستان میگویند که در این اواخر دیدگاه آمریکا در برابر پاکستان تغییر کرده و مقامهای ایالات متحده از اسلام آباد میخواهند تا ارتباط خود با شبکه حقانی را قطع کند.
از اظهارات مقامات آیسف شنیدید که گفتند شبکه حقانی تلاش دارد تا در کابل پایگاهی را ایجاد کند. رئیس جمهور افغانستان به تازگی تاکید کرده که شبکه حقانی در پاکستان حضور دارد و برای راه اندازی عملیات در افغانستان از سوی پاکستان حمایت مالی می شود. از سوی دیگر حامد کرزی در صحبت با تلویزیون پاکستانی جیو گفته که در صورت جنگ کدام کشور با پاکستان، افغانستان در کنار مردم پاکستان خواهد ایستاد و به آنها پناه خواهد داد. این اظهارات رئیس جمهور کرزی با عکس العمل های زیاد در داخل و خارج افغانستان به همراه شده. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته که حکومت به طور رسمی خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان را به شورای ملی بفرستد. این فیصله پس از آن صورت گرفت که در جلسه عمومی امروز برخی از نماینده های مردم از اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی به شدت انتقاد کردند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید کار روی تهیه خطوط اساسی سیاست خارجی کشور جریان دارد و پس از تکمیل شدن به زودترین فرصت جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. سعید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
به دنبال اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با یک تلویزیون پاکستانی، نماینده های مردم خواهان فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به ولسی جرگه شدند. این خواست ولسی جرگه افغانستان در حال صورت می گیرد که حکومت این کشور گفته است از صحبت های آقای کرزی با این تلویزیون از سوی برخی رسانه ها تعبیر نادرست صورت گرفته است. حکومت افغانستان میگوید در این مصاحبه رئیس جمهور کرزی گفته است افغانستان در صورت حمله احتمالی بر پاکستان از مردم این کشور حمایت میکند، نه از حکومت پاکستان. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه پس از بحث‌های طولانی و انتقادهای شدید نماینده های مردم در این خصوص، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فیصله‌اش را چنین اعلان کرد:
امروز مکتوب روان میکنیم در مورد خطوط اساسی سیاست خارجی دولت. این ضرور است، قبلا هم روان کردیم، یک بار دیگر تکرار میکنیم مکتوب. ای اظهارات ضد نقیض به صلاح وطن، به صلاح ملک نیست. از وظایف شورا هم هست که تای قانون ما و شما تصویب بکنیم.
آقای کرزی این مصاحبه را با تلویزیون جیوی پاکستان انجام داده که در آن از سیاست های پاکستان در قبال افغانستان نیز انتقاد کرده است. در عین حال شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از این اظهارات رئیس جمهور کرزی حمایت کرده و میگویند که در این مصاحبه آقای کرزی یک موقف روشن نسبت به سیاست های پاکستان در قبال افغانستان داشته است. شکریه بارگزه، یکی از اعضای ولسی جرگه:
بر اولین دفعه خوش شدم که کرزی گفت که پاکستان امو برادر است که تیغ پنهان یا خنجر پنهان نسبت به افغانستان با خود داره. یعنی یک برادر نامرد که هر وقت دلش میشه این تیغ به سینه مردم افغانستان فرو میبره.
اما آیا حکومت افغانستان خطوط اساسی سیاست خارجیش را غرض تصویب به ولسی جرگه میفرستد یا خیر؟ جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار بالای تدوین سیاست خارجی کشور در مشورت با اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه ادامه دارد و پس از تکمیل شدن به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد.
وزارت امور خارجه بعد از تکمیل کار خود روی خطوط اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان به شکل تدوین شده، اینا را حتما در قدم اول با کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه شریک می‌سازیم و در قدم دوم البته این صلاحیت و وظیفه و مسئولیت پارلمان افغانستان است سیاست خارجی افغانستان بعد از ترکیب و تدوین اونا به تصویب برسانند.
این در حالی است که پیش از این نیز چندین بار اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی به این جرگه شدند، اما به درستی روشن نیست که چرا تا اکنون خطوط سیاست خارجی افغانستان برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده نشده و چه زمان این کار صورت خواهد گرفت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حزب جمهوری‌خواه افغانستان از جامعه بین المللی می‌خواهد تا ایران و پاکستان را به عدم مداخله در افغانستان متقاعد سازد. رئیس حزب جمهوری‌خواه امروز در جلسه سالانه این حزب در کابل گفت ایران و پاکستان به طور یکسان در امور افغانستان مداخله می‌کنند. اعضای این حزب همچنان هشدار دادند که اگر اوضاع فعلی در افغانستان ادامه یابد، خروج نیروهای بین المللی باعث مسلط شدن تروریسم در کشور خواهد شد. منیژه دیو از کابل گزارش می‌دهد.
حزب جمهوری خواه افغانستان ریشه اصلی ناامنی ها و بحران در افغانستان را در پاکستان و ایران می داند. صبغت الله سنجر رئیس این حزب به روز دوشنبه در نشست سالانه ایشان گفت که باید پیش از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، پاکستان و ایران متقاعد به عدم مداخله به امور افغانستان شوند.
نیروهای خارجی قبل از ترک افغانستان کشورهای منطقه و از جمله پاکستان و ایران را باید متقاعد سازند که در امور داخلی افغانستان مداخلات براندازانه ایشان را متوقف سازند. طالب ها بحران اصلی نیست، طالب ها فقط شاخه است. ریشه اصلی پاکستان و ایران هست. اما قدر که پاکستان در امورات داخلی ما مداخله میکنه، همو قدر بیشرمانه ایران هم خیلی زیرکانه تلاش میکنه که مداخله بکنه.
حزب جمهوری خواه مخالفتش را با خروج فوری نیروهای خارجی از افغانستان نیز اعلان کرد. رئیس این حزب باور دارد که نباید نیروهای خارجی به طور عجولانه افغانستان را ترک کنند. به گفته آقای سنجر، خروج نیروهای خارجی باید با در نظر داشت شرایط امنیتی صورت گیرد.
حزب جمهوری خواه افغانستان با درک نگرانی ها در این زمینه پیشنهاد می کند که جامعه جهانی نباید تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان قادر به تامین همه جانبه امنیت و ثبات در کشور نباشند، به عجله و بدون در نظر داشت عواقب منفی تصمیم به خارج کردن عساکرشان از افغانستان بگیرند. اگر وضعیت همین گونه ادامه داشته باشد و نیروهای بین المللی هم تا سال تعیین شده از کشور خارج شوند، خطر دوباره مسلط شدن تروریسم بر افغانستان وجود دارد.
شماری از امریکایی ها نیز با طرح خروج نیروهای بین المللی و خصوص سربازان امریکایی از افغانستان مخالفند. سناتور جان مکن، رقیب بارک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته امریکا، در ماه جولای سال روان گفته بود جدول زمانی اوباما برای خروج تدریجی نیروهای امریکایی از افغانستان خطرات غیر ضروری ایجاد می کند. با گفته برخی از تحلیلگران افغان، یکی از این خطرات می تواند افزایش داخلات ایران و پاکستان در امور افغانستان باشد. ایران و پاکستان از چند سال به این طرف با مداخله در امور افغانستان و حمایت از مخالفان مسلح این کشور متهم شدند. یک مقام امنیتی افغان حدود 2 هفته پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از قماندانان مشهور طالبان در افغانستان از سوی ایران راکت‌های زمین به هوا را دریافت کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. آزادی. آزادی. ساعت 6:50 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش از افغانستان را ادامه میدهیم. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان از افشای نامهای شرکت‌های ادویه که در لیست سیاه آن وزارت شامل است به دلایل نامعلوم خودداری کرده و آن را موضوع محرم عنوان کردند. سرپرست وزارت صحت عامه اخیراً از شامل ساختن 30 شرکت در لیست سیاه این وزارت به جرم انتقال ادویه بی‌کیفیت به افغانستان خبر داده بود. در این حال شماری از باشنده‌های شهر کابل که از موجودیت ادویه‌های بی‌کیفیت شکایت دارند، از مقامات وزارت صحت عامه میخواهند تا نامهای این شرکت ها را افشا کند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
با وجود که شماری از افغان ها میخواهند تا وزارت صحت عامه افغانستان شرکت های وارد کننده ادویه بی کیفیت و تاریخ گذشته به کشور را از طریق رسانه ها معرفی کند، اما این وزارت تا حال حاضر به این کار نشده است. دکتر سید محمد ابراهیم کامل، رئیس قوانین صحی و بررسی وزارت صحت عامه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی با آنکه تایید کرد که به تازگی برخی از شرکت ها به خاطر وارد کردن ادویه بی‌کیفیت به افغانستان شامل لیست سیاه شده است، اما از داشتن هر گونه آگاهی در مورد نام های این شرکت ها اظهار بی‌خبری می کند.
ریاست فارمسی قینن که کار کردن کمپانی هایی را که دواهایشان که وارد افغانستان شده یا توسط اداره ما گرفته شده، دواهایشان بی‌کیفیت برآمدن و اینا را جلویش گرفته شده، چون لیست پیش من است. ولی ما تقاضا کردیم از ریاست محترم فارمسی که لیست کمپانی هایی که در مدتی در بلک لیست رفتن اونا را برای ما بفرستن.
کوشش کردیم نظر مسئولان ریاست امور فارمسی را نیز در این مورد داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرر تلفنی با این ریاست موفق نشدیم. با گفته وزارت صحت عامه، در افغانستان 14,000 ادویه فروشی و نزدیک به 100 شرکت وارد کننده ادویه فعالیت دارد. با آنکه بر اساس ادعای وزارت صحت عامه افغانستان در طول 5 سال گذشته صدها تن ادویه بی‌کیفیت و تاریخ گذشته از ادویه فروشی ها جمع‌آوری شده و با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته، اما برخی از باشندگان کابل میگویند هنوز هم ادویه های بی‌کیفیت در ادویه فروشی ها وجود دارد. یک تن از این افراد در مورد چنین میگوید:
انجینر محمد بلال بصری. دوای تقلبی خود افغانستان بسیار زیاد است و مردم زیان استفاده میکنن. این کمپانی ها که گرفته کلی نمایش گرفته شده، کدام کمپانی است، کدام شرکت است، باید مردم بفهمن که این شرکت ها باید از او استفاده نکنه این دوا.
موجودیت ادویه های بی‌کیفیت و تاریخ گذشته در افغانستان بعضی از اعضای ولسی جرگه این کشور را نیز نگران ساخته است. دکتر نقیب الله فایق رئیس کمیسیون ساعت اولسی جرگه.
افغانستان حدوداً 60 تا 70 شرکت ادویه است که فعالیت میکنه. از هم از اینا در جریان چند سال ای به تازگی رخ نداده که یک چند شرکتی که یا فعالیت های دوایی و قرارداد های دوایی که با وزارت صحت عامه و یا این جهات داشتن نتونستن با او تعهدات خود عمل بکنن، این شرکت ها بسته شده.
دکتران میگویند استفاده از ادویه بی‌کیفیت و تاریخ گذشته نه تنها درد بیماران را دوا نمی‌کند، بلکه عوارض جانبی استفاده از این ادویه ها می‌تواند مشکلات تازه‌ای را در نزد بیماران ایجاد کند. اما انتقادهای وجود دارد که با وجود نگرانی‌های روزافزون در این مورد، تا حال اقدامات لازم در زمینه جلوگیری از انتقال ادویه بی‌کیفیت به داخل افغانستان صورت نگرفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا هم در جهان، وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست تا خروج نیروهای آمریکایی را از عراق تعبیر سو نکند. هیلری کلینتون گفته که ایالات متحده به ماموریت آموزش نیروهای عراقی همچنان ادامه خواهد داد. او افزود در حالی که آمریکا نیروی جنگی در عراق نخواهد داشت، اما حضورش به خاطر موجودیت پایگاه‌های آمریکایی در منطقه نیرومند باقی خواهد ماند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که ایران نباید خروج نیروهای آمریکایی از عراق را طور تعبیر کند که گویا بر تعهدات این کشور در مورد حمایت دموکراسی نوبامیان آمده در عراق اثری خواهد داشت. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلان کرد که با بازگشت نیروهای آمریکایی تا پایان سال جاری از عراق، یک فصل در روابط میان این دو کشور که در سال 2003 میلادی با هجوم آمریکا به خاطر سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام حسین آغاز شده بود، خاتمه می‌یابد. واشنگتن از دیر زمان نگران آن است که مداخلات حکومت مذهبی ایران امکان دارد تنش‌ها میان حکومت به رهبری شیعیان و اقلیت‌های سنی در عراق و موج واکنش‌های خشونت‌آمیز و اختلافات در شرق میانه را شعله‌ور سازد. هیلری کلینتون این مطلب را روز یکشنبه در مصاحبه با چند شبکه تلویزیونی آمریکا بیان نمود. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در برنامه استیت آف یونین تلویزیون CNN گفت که ایالات متحده مانند عملیات خود در کولومبیا و جاهای دیگر با آموزش قوای عراق ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا افزود در حالی که ایالات متحده نیروهای جنگی در عراق نخواهد داشت، ولی حضورش به خاطر موجودیت پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیرومند باقی خواهد ماند. خانم کلینتون در ادامه صحبت خود گفت اگر ایران وضعیت تمام منطقه و حضور ما در چندین کشور منطقه را نادیده گیرد، مرتکب اشتباه بزرگ خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا در برنامه مید پرس تلویزیون NBC آمریکا در مورد نگرانی از بروز جنگ داخلی در عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور گفت این را باید بدانید که خشونت‌ها دفعتاً و به طور اتوماتیک پایان نمی‌یابند. هیچ کس نباید تعهدات آمریکا را مبنی بر حمایت از دموکراسی نو و پاخواسته عراق پیش بینی نادرست کند. ما با قیمت خیلی بلند این فرصت را برای عراقی‌ها مساعد ساختیم و امیدواریم که ایران و هر کشور دیگر چنین محاسبه نداشته باشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مصاحبه که روز شنبه از طریق تلویزیون CNN به نشر رسید گفته بود که تهران روابط بسیار خوبی با حکومت عراق دارد و این روابط در آینده بیشتر انکشاف خواهد یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. و گزارش اخیر ما در این مجله خبری که جلسه های دو روز گذشته سران اتحادیه اروپا برای دریافت رای حل مناسب برای بحران اقتصادی به نتیجه پایان یافت. قرار است فردا و پس فردا جلسه های دیگر به هدف کاهش بحران قرض در یونان و افزایش سرمایه بانک های اتحادیه اروپا برگزار شود. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را زرغونه منگل پیشکش میکند.
رهبران اتحادیه اروپا در موضوع افزایش سرمایه بانک های اروپا به توافق نسبی دست یافتند، ولی هنوز هم بحث های داغ در مورد راه های معامله با بحران قرض یونان باقی است و هم بحث در این مورد که چگونه با بحران های جاری مالی در ایتالیا و اسپانیا برخورد کرد هنوز هم باقی است. ملاقات‌های جداگانه در چند روز گذشته بین مقامات اتحادیه اروپا صورت گرفت، ولی در این دیدارها به نتایج چندان دست یافته نشد. قرار است به روز سه‌شنبه در اجلاس وزرای مالیه کشورهای اتحادیه اروپا
تصمیم ابتدایی برای حل این جنجال‌های اقتصادی قبل از ملاقات رهبران این کشورها به روز چهارشنبه اتخاذ کردد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه دیروز در صحبت با خبرنگاران از پیچیدگی که بحران قرض جاری در بر دارد به خبرنگاران چنین گفت: می‌خواهم بگویم که این موضوع از طبیعت پیچیده برخوردار است. پیچیده به این مفهوم که به پول زیاد نیاز است. پیچیده به این معنا که جوانب دیگر هم در این موضوع دخیلند. مخصوصاً شرکت‌های خصوصی که با آنها باید بر اساس اختیار آنها معامله گردد. در این حال هرمن وان رمپوی رئیس اتحادیه اروپا گفت تصمیم قاطی در مورد افزایش سرمایه بانک‌های اتحادیه اروپا به زودی اتخاذ خواهد شد. وی میگوید همه توافق دارند که ما به یک چارچوب هماهنگ شده برای افزایش سرمایه بانک ها و بهبود وضع مالی آنها نیاز داریم. وزرای مالیه کشورهای اتحادیه اروپا روز گذشته در بحث‌هایشان به پیشرفت خوب دست یافتند و قادر خواهند بود به روز چهارشنبه موضوع را نهایی سازند. مقامات اتحادیه اروپا در حال برای مقابله با بحران جاری قرضی در یوروزون تلاش می کنند که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما چند پیش گفت بحران جاری قرض در یوروزون روی اقتصاد آمریکا تأثیر منفی گذاشته است و رهبران اتحادیه اروپا باید هر چه زودتر برای حل این مشکل اقدام کنند.
و با نشم این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات محترمی لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با مطالب تازه خبری از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه زده متعال باشید.